تلیفون کار کوي. مولوی محمد اجمل خیرخوا:
په دې باندې ډېر خوښ او راضي یو چې زموږ د پاره نورستان د مخابراتو او ټکنالوژي ریاست لخوا یو د افغان بیسین انټون ودرول شو، ګټې اخیستنې ته وسپارل شو، چې د دې نه مخکې به زموږ ولس او موږ د یو ټلیفون د پاره اوچت غونډۍ او د لرو ساحو ته چې کیلومترونه مزل به هم کوو د هغې مشکل نه خلاص شو.
د نورستان ولایت د وانتویګل ولسوالۍ ارنس شاوخوا سیمو کې د لومړي ځل لپاره مخابراتي شبکه په داسې حال کې فعالیت پیل کوي چې په یاد ولایت کې لا هم زیات ساحي او درې د تلیفون او انټرنیټ څخه بې برخې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د اوکراین ولسمشر وایي سعودي عربستان ته تللی چې د جګړې د بندیانو د خلاصون او د اوکراین د سولې د فرمول په ګډون د علاقې ور موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د اوکراین د سولې فرمول چې لومړی ځل په 13 اګست میاشت کې د زلنسکي لخوا وړاندې شو، د اوکراین له خاورې د ټولو روسي ځواکونو پر وتلو متمرکز دی. د موضوع تفصیل سفی الله ستانکزای اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د سه‌شنبه پر ورځ د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د پاچا خالد نړیوال هوایي ډګر ته ورسېد او د دغه هیواد یو شمېر چارواکو یې هرکلی وکړ. د اسوشیټد پریس راپور له مخې ولادیمیر زیلنسکی پرون د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل او د جګړې د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې وکړې. زیلنسکی مخکې په ایکس ټولنیز شبکه لیکلي چې د سعودي عربستان مشرتابه لا د مخه د اوکراین د خلکو په ازادۍ کې مرسته کړې او هغه ډاډه دی چې دا سفر به هم ګټورې پایلې ولري. ریاست تر دې مخکې د 2023 کال په سپتمبر کې له روسیې څخه د اوکراین د جنگي بندیانو د یوې ډلې د خوشي کولو منځګړیتوب کړی و. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د یو بل قوا منځګړي په توګه رول ولوبوي، حتی په داسې حال کې چې ریاض د اوپیک پلس هیوادونو د ډلې له لارې د انرژي او برېښنا په پالیسیو کې د روسیې سره ملګری دی. ریاست د اوکراین د ولسمشر له سفر یوازې یوه ورځ مخکې شهزاده محمد بن سلمان د روسیې د دومایا ولسي جرګې د مشر ویچسلاو ولادین او یو شمېر نورو روسي چارواکو کوربه و. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم ویلي چې سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال به د اوکراین د سولې پر فارمول د روسیې د تیري د پای ته رسولو په هدف خبري وکړي. د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې زیلنسکی په لومړي ځل د تیر کال په اګست کې په جده کې د سولې لسمادیز فارمول وړاندې کړ چې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکراین له خاورې د ټول روسي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. په داسې حال کې چې اوکراین او روسي ځواکونه په 1.5 کیلومتر اوږد پولی کې له تقریبا ثابتو پوستو څخه جګړه کوي. اوکراین د نړۍ د لسګونو هیوادونو له استازو سره د سولې پر فارمول د بحث لپاره څو اړخیزې غونډې هم کړي او تمه ده چې د روان کال په پسرلي کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو په حضور کې په سویس کې د اوکراین د سولې غونډه جوړه شي. د زیلنسکي د سولې لاسمادیز فارمول او په دې اړه په سویس کې د غونډې پلان د موسکو لخوا رد شوی دی.
ازادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې د خالونو په اړه واوري. د شنو خالونو
په زنه باندې د نرو نوال کې په تنجی باندې به والو خو ته کاری د زنه باندې به بیا زنه نه والو له خیال څخه
لدی په مهم خبر کو چې په نور نړۍ کې لکه راهي سي د خالونو یې شودل دوت شوی. دا امنه فنا غزل لرو.
اه د ناهلی تیارو تناستیم ویخل کشپا میدو تناستیم.
پر څو کتابونو د ځوانو لیکوالو تبصرې خبرو.
قرآن په هوای ننداره چې دغه کتاب لیکوال
شعر ژبه او ادب کتاب چې شاه سوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی.
د وشته په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه.
د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېده، اګل دوه درې قدمه لرې وخړه کې شو ویده وه. هي هڅه سترګې
پر همدې کیسه نقد هم شوی. په غزنی کې یو شمېر ښځې او نارینه خالو نشري. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در سره شریک کړم، په نړۍ کې د خالونو په اړه لنډ معلومات. د چیرونو لمخې څرګنده شوې ده چې خالونه له زرګونو کالونو راهیسې په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په جنو مومیایي تر لاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوی دي او کوم معلومات چې له نقلونو او لرغونو ځایونو انسانانو تر لاسه کړی دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کالونه پخوانی دی او بلې تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې، د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډیر و. اوس په خپل غزنی ته مخه کړو. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. دغه خالونه د ناس، خیال، ذوق او شوق لپاره ویل کیږي. ځینې په دې باور دي چې همدا خالونه د یو شمېر ناروغیو درملنه کوي. دغه شنه خالونه په ستنو، رنګ، نیل او ځینو نورو موادو ویل کیږي چې بیا نه پاکی شي. نور حال په دې راپور کې
خالونه په افغاني ټولنه کې شاید له پیړیو پیړیو څخه رواج لري. یوازې دا چې ښځینه بلکې ډیری نارینه هم دي چې شنه خالونه لري او زیاته برخه یې په ماشوموالي وروهل سوي دي.
ما په تندي باندې هم خالی خی ده او دلته مې په دا لاس باندې هم ستنی والی دي. دغه ده
د غزنی قرباغ ولسوالۍ راز محمد چې شاوخوا 15-30 کاله عمر لري. دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې همې په تندي او همې په لاسونو خالونه وهلي. راز محمد وایي د تندي خال په وړکوالي وروهل سوی خو د لاسونو وال بیا د وهلي دي. دای وای د مور او پلار له خواب لا دونو ته پر تندې خالنه وروهل یو شوق، خیال او ناز دی.
دا می په لاسو می والدی او په دې تندې کې می والي. دا تندې کې خلونه لکشنینی او د لاسو می نو په خپل والدی په پاکستان کې علت سیمه ملي وی ته به خلک وکړي چې هغه یې ستې چا به څوک ورډلو ته ورځي د چا به خالونه والو نو خو می نه ونه.
دا چې د دغه خالونو وهلو راس پڅکی وو او یادای د غزنی اندړول سوالی یو کما بیا کلن حاجی محمد قاسم وایي د خیال ترڅنګ په خپل وخت کې د جنو ناروغیو لپاره هم ماشومان ته خالونه وروهل کېدل. حاجی محمد قاسم په خپل هم په تندې خال او په لاسونو ستنی وهلې دي. نو ما وړای وای د تندې خال مې نه یادېږي چې چا او څو وخت راوهلای دی.
د ناز پاره ولاک وای ما د ټول د کوی د مرض په خاطر باندې وای دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وسه د ډاکټران دی شپخانی دی ملک دی خدای پالي دا خالم پټه ول دی دوا او تداوی دی پاره ودی ساتي انسانانو دی پاره و دغه ستنی سوال کې دی دام دی ساتي پاره وی.
دا سه هم نه ده چې دغه خالونه به د ناروغیو د مخنیوي په مخه وهل کیږي، بلکې ډیری ځوانان یې بیا د خیال او شوق لپاره وهي. 25 کلن ځوان کریم چې د چپ لاس د بټي ګوتې په بیخ کې خالونه وهلي او د زړه غش نشانې پر کښلی دی وایي دغه کار یې له شوقه کړی دی.
ناز نه بلکې شوق د ځواني او مجرتوب یو وخت ول نه دا ډېر شکي وخو ځکه دا خال و او دا خدمه یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې وای خو ډیر خلک په بازار کې خلک وي نه لکه دموګرونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډیرو کې پښتانه وي بعض وخت په بندو باندې وي نه لپاره دې دردو او د ځوانانې وي به لپاره دې شوق.
دغه خالنه پستانو رنگ نیل او جنو نور مواد وهل کیږي چې بیا هیڅ نه پاکیږي. خو پښتانه دا د چالکانو ته به یوازې پر تندې خالنه وهل کېدل که پر زنه هم. حاجی محمد قاسم یې ځواب وایي
یا په زنه باندې د نور نه وال کی په تندې باندې به والو یو رواج خو ته کاری د او په زنه باندې به بیا زنه نه والو له خیال څخه.
شنه خالونه په پښتو ادبیاتو، فولکلور او سندرو کې هم زیاتیات سوي او سټایل سوي دي.
شنه خالونه وهي زرمې ټوپونه وهي دا خبر نه ده
که څه هم چې په وسني وخت کې د نارینه وو د خالونو وهلو دود زیات کم رنګ سوي خو په ځینې لری پروتو سیمو او یا کوچانی مېرمنې اوس هم خالونه وهي او دغه دود یې ژوندۍ ساتلی دی.
جاجے جان تیار دھڑا دھڑکا
په غزنی کې یو شمیر نارینه او ښځې شنه خالونه شتي. د شنو خالونو دود په وروستیو کلونو کې په اروپا، امریکا او عربي هیوادو کې زیات شوی دی. په دغو هیوادونو کې ګڼ لوبغاړي شنه خالونه او په شنه رنګ انځورونه په خپلو لاسونو او پښو جوړوي چې اکثر سیمبولیکي معناوي لري. شنه خالونه د افغان کلتور یو نښه ده. کوچانې مېرمنې چې څومره له جامو ښکاري دغومره له شنو خالو سره کوچې ایسي. شنه خالونه په افغان کلتور کې ژورې ریښې لري. د شین خالۍ په سندره کې تور شپه د تورتم او شین خال د هوسایي، آرامي او ثبات سمبول دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
اکثر غزل د بیلابیلو تاثیراتو سبب کیږي ځینې بیا د کمال لري چې پر لوستون کې لکه آزاد شعر یو اغیز شیندي لداسې غزلو څخه یو هم د امنې فنا د شعر دی چې دوی په خپل شخ آزادی راډیو ادبي مجلې تر علي شلې دی منندوی یم
آه د ناهیلۍ تیارو تناستیم آه د ناهیلۍ تیارو تناستیم ویخل کشپا ویدو تناستیم عشقا احساسات میکنگل شویدی عشقا احساسات میکنگل شویدی مسک دزرگی لمبو تناستیم ژوند د تراژید فلم پڅیر زما ژوند د تراژید فلم پڅیر زما سری سترګي زه صحنو تناستیم یو اسپر غیت هیل خودی زل وکړی یو اسپر غیت هیل خودی زل وکړی سو پورې بمړو ایرو تناستیم ما غنده ډک دی لدر دونو سره ما غنده ډک دی لدر دونو سره نن د خاموشی کیسو تناستیم سمرلو کارونه را نه پات دی څوړو وړو پلمو تناستیم ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان زکه داسې بندو رو تناستیم شپه ده پواریاسو کې فنا ستوري شپه ده په وریځو کې فنا ستوري زه د بارانه اخو ته ناسته یم زه د بارانه اخو ته ناسته یم تنا هلی تیارو تنا استیم خل کشپا بدو تنا استیم خل کشپا بدو تنا استیم
د شعر په دنیاګۍ کې داسې ساري شو چې د شعر د نقد یو کتاب پانه اړه وو. د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پانځي محصل حمید الله سمیم د شعر د نقد یو کتاب لوسته خپل نظر د دې کتاب په اړه سره شریکوي.
شیر ژبا و ادب کتاب چې شاه سوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی د پښتو ژبې او ادب په برخه کې یو بهترین او ډیر غنی کتاب دی چې د پښتو پر شعر او نظم او هم نثر په دواړو برخو کې ډیر هر اړخیز بحثونه پکې راغلي دي او ډیر مختلف موضوعات پکې څېړل شوي دي. دغه کتاب پیل له ژبې شوی دی. لیکوال د ژبې او فکر په اړه غږېدلی دی، د انسان او ژبې پر اړیکو غږېدلی دی او د یو بل لپاره د دوی پر مهموالی خبرې شوي دي او همدارنګه د مورنۍ ژبې پر ارزښت خبرې شوي دي. په بله برخه د کتاب کې بیا پر هنر بحث شوی دی. کتاب لیکي وایي هنر د انسان د تخلیقي او تخیلي وړتیا کارونې او څرګندونې ته وایي. یو بهترین هغه تعریف چې موږ وایو د هنر لپاره کتاب وړاندې کړی دی، ورپسې لیکوال په شعر کې پر هنریت او د هغه پر ارزښت غږېدلی دی. د شعر او هنر پر اړیکو خبرې شوې دي. د پخوانیو اوسنیو هنرونو پر توپیرونو لیکنه راغلې ده او د هنر په اړه نور ډیر بیلابیل موضوعات څېړل شوي دي چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره ډیر مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب په بله برخه کې د موسیقي ناوې ده او شعر یې ګاڼه تر سرلیک لاندې د شعر او موسیقۍ ترمنځ پر اړیکو باید شوی دی. دا چې شعر څه شی دی، موسیقۍ څه شی دی، بغیر له یو نه دغه بل کوم ارزښت لري، نه لري، خوند لري، نه لري، په دې باندې ډیر خوندور او زبردست بحث شوی دی چې تر ډیره پورې د لوستونکو لپاره نوی اوسېدلی شي. او د کتاب بله برخه کې په شعر بحث شوی دی. د شعر د معنا په اړه روایات راغلي دي، د شعر د جوړښت په اړه خبرې شوې دي. یو ځای کتاب شعر داسې تعریف کړی وایي شعر د هنري ارزښتونو هغې ځولۍ ته وایي چې د هر رنګ او خوند مینوال پکې د خپلې خوښې توکي موندلی شي. بل ځای بیا کتاب د شاعر په اړه وایي شاعران د دوو ژبو څښتنان دي. یوه ژبه یې د وګړو سره ګډه ژبه ده او بله ژبه یې د شاعرۍ ژبه ده چې یوازې ځانګړي کسان پرې پوهېدلی شي. او له دې سربېره د شعر او شاعر په اړه نور ډیر موضوعات څېړل شوي دي په دې کتاب کې. د کتاب یو برخه په ځانګړي ډول ولسي نظمونو ته ځانګړې شوې ده او په هغوی بحث شوی دی. یعنې پښتو ژبه کې موږ کوم ولسي نظمونه چې لرو په دغو باندې ډیر هر اړخیز بهترین بحث شوی دی چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب یو ځانګړې برخه بیا د رحمان بابا او خوشحال خان خټک په اړه راغلی چې پکې د دوی د شعرونو ډولونه، د دوی شعرونو د منځپانګې له مخې څېړل شوي دي، د شعرونو په ارزښت یې خبرې شوي دي. شعرونه ډیر په یو مفصل ډول سره تشریح شوي دي او په هغوی باندې خبرې شوي دي. په یوه برخه کې د کاظم خان شیدا او د هغه د دیوان په اړه بحث شوی دی چې تر ډیره پورې نوی او بهترین تمامېدلی شي. د کتاب یوه برخه کې خاص پر غزل او د هغه پر مقام هم بحث شوی، یعنی د غزلونو د مختلف د شعرونو د مختلفو ډولونو څخه دوی پر غزل باندې ډیر هر اړخیز بحث کړی دی. او ورپسې بیا د غزل د شعرونو په د جوړښتیزو توکو په نامه دوی پر کافیه باندې ډیر یو داسې بحث شوی دی چې ډیر وخت بحث دی، خو ډیر بهترین او هر اړخیز بحث دی چې ډیر د کافی ډولونو باندې خبرې شوې دي. پر نورو ډیر موضوعات په دې کافی اړوند چې دی په هغوی باندې هر اړخیز خبرې راغلې دي. او بل کتاب که په دغه کتاب کې چې دی بیان دی علم په اړه کوم بحث شوی دی، ما په ډیرو کمو کتابونو کې نه دی لیدلی، یعنی ډیر کم کتابونه کې شاید دغه ډول سره یا د دې کم ډول بحث راغلی وي دی بیان د کتاب موضوعاتو په اړه. دی بیان د علم د څلورګونو اصلونو په اړه چې کوم بحث شوی دی ډیر په زړه پورې دی، ډیر بهترین دی. او د کتاب په اخیره برخه کې بیا د لیکوال دغه یو نوښت چې زما لپاره ډیر ځانګړی و، هغه دا چې د کتاب په اخیره برخه کې د پوښتنو او ځوابونو تر عنوان لاندې د ټولو موضوعاتو پر خلاصه کتنه کړې ده. او د لاښ په هیدلو لپاره یې په موضوعاتو کې پوښتنې کړې دي او همغه پوښتنې بیا څېړلې دي، یعنی کوم موضوعات چې کتاب تکرار شوي و، یلې شوي و، لوستل شوي و، په هغوی باندې بیا دوی داسې یو لنډې پوښتنې جوړې کړې دي، هغوی ته داسې مفصل او هر اړخیز ځوابونه ورکړي دي چې تر ډېره پورې لوستونکی قانع کوي چې دا موضوعات په ډېره اسانۍ توګه د ذهن ته ولوېدلی شي.
د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي لمحاصل حمید الله سمیم څخه مننه کوم. اوس به کوزی پښتونخوا ته مخه کړو. د سوات د منلي شاعر عبدالرحیم روخانی دریم تلین روانه اونۍ ولمنځل شو. له سواته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز احمد خان راپور لري.
شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی چې مټکی زیږیدل او دا ویاو کال په عمر کې د پروري په سلیشته منټا کال 2021 کې پینګوره کې وفات شو. د عبدالرحیم روغانی دریم تلین دستوره ځای ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون په شخصي پوهنتون اقرا یونیورسيټي اوډیګرام کې جوړ کړی چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو، استادانو بشمول د پوهنتون زده کوونکو هم برخه واغسته. دستوري ته په اوړمه کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر طاهر بستان خیر ویل چې تر دې دمه د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ لیک او ادبی خدماتو پیښور، مردان او ملکن پوهنتونو کې درې تحقیقي مقالې لیکلې شوې، خو هغه هم هڅه کوي چې د روغانی په شاعرۍ ځانګړې تحقیق وکړي.
د بابا دا شاعري چې کومه ده، ځکه چې د هغه سره د یو مصره چې دا وي روغانی د چونې ګټ ته چې لوندېږي نو تودېږي. په دغه لړ کې زداویم چې زمونږ د اردو ژبې چې کم هغه ادیب او نثر نگار او شاعران دي چې هغه رومانویت طرف ته تللي دي، بیا په انګریزي کې چې هم داسي شاعران دي چې هغه رومانویت باندې کار کړی دی، تاسو یقین وکړئ که چا صحیح سټڈی وکړه انګلیش، اردو، پښتو، نو روغانی بابا بوته د سوات شکسپیر، روغانی بابا بوته د سوات ویلیام وردورت، روغانی بابا په دې کې هغه شخصیت ښکاره شي چې ته پته ولګي.
د منګوري ډیگری کالج د فزیکس پروفیسر ډاکټر بابر اعظم علی خان چې شاعر هم دی، دستوري ته ویل چې ډیر وخت یې د روغانی سره تیر کړي، د هغه شخصیت او شاعري کتلی ده. دی وایي روغانی بابا په خپل شاعرۍ کې د ژوند ډیر اړخونه چیړلي، خو د روغانی په شاعرونو کې د جدید ساينس اصطلاحات ځانګړتیا هم شته.
د هغه په شاعرۍ کې چې هغه د ساينس ګران ګران اصطلاحات سونه په خطر سونه په هډول ایکسپلین کړی دي، انسان وته حیران شي. د دې خبره هیڅ دا مطلب نه دی چې زدا وایم چې روغانی بابا یو ساينسدان، خو زما د علم مطابق، زما د پوهې مطابق، زما د مطالعه مطابق دا واحد شاعر دی په هر ژبه کې. تقریبا چې په بل ژبه کې هم نشته چې هغه ساينسي اصطلاحات دونه په خړ ډول په خپل شاعرۍ کې ایکسپلین کړی دي چې عقل وته د سړي حیران شي. حقیقت ته کې خیال چې د سیکل بوګو سوري چې روانې نو ودانې چې ودرې دې نتل وي دي. نو دا د روغانی بابا کمالات دي چې بهر حال بلاشه ګڼ شمېر شعرونه دي. روغانی بابا هر ماشوم له لوستل پکار دي، ډېر زده کړه ده پکې.
د دستوري مشر مینما پروفیسر محمد پرویز شاهین په اخره کې ویل چې قام هم ها خلق یادوي چې خدماتي کړی وي او راتلونکي نسل ته سپاتې کړی وي. دوی ویل چې روغانی پښتو ادب ته د لیک په شکل کې ډېره لویه پنګه پاتې کړي.
تاسو دا هغه وګورئ یو خدا چې هغه دا کمال کړی دی چې کومه ژبه زموږ نه نن سبا ورکه ده، او بیا خاص کر د دې پوهنتون او د کالجونو د پیغلو زلمونه هغه ژبه تاسو وګورئ د روغانی په کلام کې هغه هغه راټوله کړې ده، او دا یو غوره کوشش دی. که داسې نه وي نو زموږ دا پښتو به دومره لنډه تنګه شي چې بیا په کور کې ماشومان د مور نه ډوډۍ هم نشي غوښتل، ځکه چې څنګه انسان ارتقا کوي، ماحول ارتقا کوي، نو دغه شانتې چې د سوسایټۍ د ارتقا سره ژبه ځي مخ دی.
دستوری په اخر کې د اخرا پوهنتون او ادبی ټولنې لخوا سواد کې د پښتو ادب او ژبې پرمختګ لپاره کارکوونکو ځای شاعرانو او ادیبانو ته روغانی ادبی ایوارډ په شکل کې یادګاری شلډونه ورکړل شول.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د ځوان تکړه کیسه لیکوال فیصل ځلاند یو لنډکسه او د دې کیسه نقد د ویشت په نوم بلومړی له شاغلی ځلاند څخه دا کیسه واورو، بیا به په همدې کیسه کره کتنه وکړو.
په کوټه کې لکه د ټوخې د شربت داسې بوی خپور و، توند او تریو تور اساده سګو تنه ناوځي د پخپل څلور پنځه تار سپینو وښتانو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه ور سره په عذاب چی وي، داسې سترګو ته ونیو، یو نری سپین وښتې د شهادت په ګوته سریخ وو، ور پوې کړل وښته والوت، د ستونی ستاخ شو، لاړې تیرې کړې لکه سا چې بندوي خفغه یې راووت، مثال دای مړ څه به وشي، د لاس ګونځو ته یې سترګې ځیر کړې، ښایي حسابولی به یې، لاسې پورته ونیو چې کاش یې کړګونځې ورکې شوې، د ډبلې شونډې وېړې شوې، دومره توان هم بس دی، لاس یې په هوا کې لړزېده، لستونه یې څنګلو ته راښویېدلی وو، د چمبې ورپورته د لاس سپین وېښتان یوې خواته اوښتي وو، د کوټې په چت کې ټک شو، د ده سترګې تنګې شوې، مرګ مرګ د څه شي مرګ، غلی شو، خوله یې پټه کړه، په پوزه یې اوږده سا کش کړه، بېرته یې شونډې خلاصې شوې، شراب مسکلی څکو پر خو مې نه دی کړی، په هغې دنیا به ویالې بهیږي، سترګې یې پټې کړې، بېرته یې پرانیستې، شکر څوک خو مې وژلي نه دي، کین داسې تر سر لاندې کړ، په وچو شونډو یې ژبه تېره کړه، یو زه خو نه مرم، خدای که هېڅوک هم پاتې شي، په سینه کې غژاری شو، سر یې لږ پورته کړ، لاس یې سینې ته یووړ، سپین ویښته یې د ګوتو له منځه ولوېد، سوړه سویله یې وایست، ویښته ویښته کاشکې چې بیخي نه وای، سر یې داسې کوښ کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري، روزه یې کش کړې، ویښته خو د هر چا تویېږي، توی دې شي بلا ورپسې، څنګلو یې زور راوست، لاسونه یې په دیواله تکیه کړل، ولاړ شو، کړکۍ بنده وه، پکې شومړې خولې راماتې وې، د کړکۍ خلاصه کړه، نرم شمال یې په مخ او ستوني ولګېد، خپله لنډه ږیره یې په موټي کې ونیوه، څو ویښتان ترې راجلا شول، لاس یې داسې ټک وهه لکه په اور چې سوځېدلی وي، یا لکه د وره په چوله کې چنښتی وي او دردې نه آرامېږي، د باندې چوپتیا وه، د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېده، د ګل دوه درې قدمه لرې یوه خړه پیشو ویده وه، ته یې هسې سترګې پټې نیولې وې، د بېرته کړکۍ ورپورې کړه، سترګې یې ډکې شوې، لومړی یې دواړه لاسونه په غولي ولګول لکه سجده چې کوي، خو سر یې په ځمکه ونه لګېد، آخ یې کړل، کېناست.
ځلان صاحب مننه چې دا کیسه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته را لېږلې وه، که چیرته د کیسې نقد ته راشو، د کیسې عنوان مو په څه حساب ویشته انتخاب کړی؟ د دې له خاطره چې همدا کلمه په کیسه کې بیا بیا تکرار شوې ده، او که نه بل هدف مو هم و؟
دقیقا دلته ویښته په کیسه کې څو ځله تکرار شوی دی، البته د سمبول په بڼه استفاده ځنه، او باندې خاطر من انتخاب کړی دی چې د کیسه محتوا نه وځي کوي، یعنی لوستونکی وار له مخه نه پوهوي، او کیسه کې بیا بیا تکرار یم د دې سبب شوی دی چې نوم یې کړم، یعنی نوم ته انتخاب کوم.
کله نا کله یو کلمه چې په کیسه کې تکرار شي بیا په اسانی لیکوال ته عنوان په لاس ورځي، نو په اسانی مو دا عنوان انتخاب کړی او کنه فکر مرته وکړو بیا مو وشته ورته انتخاب کړو د وشته کلمه.
البته لا ډیر فکر او دقت ورسته مې دا نوم انتخاب کړ ځکه چې څستون ځای نه جوړه ولا د کیسه هنریات یا د کیسه محتوا ته ورسته لا دقت او ډیر فکر مې دا نوم انتخاب کړ ځکه کیسه کې سمبول هم دی او تکرار شوی هم دی په دې خاطر نه چې یعنی ما بل نوم نه شو انتخاب ولا نو وختمې د کیسه ته انتخاب کړ بلکې په دې خاطر چې هنریات هم پکېشته او د کیسه محتوا ته څه زیان نه رسوي.
کیسه مو ځلن څه په شامه هیڅ شروع کړي دا هیڅ زموږ په ادبیاتو کې ډېر لږ استعمالي شي ممکن همدا علت وي چې شامه هیڅ مو اکثر وخت توضیح ته ضرورت پیدا کوي کوم فکر کړی وي لکه دلته چې تاسو توند او تریو بللای سوال دا دی چې څه شي تاسو دې ته وهڅولې چې د ټوخي شربت تکسب سرکیات کړی
کله چې موږ دیو ناروغ کوټه ته ورزو نو طبيعي خبره ده چې ته به د درمل یا د شربت او یا دغه څه د بازي طبي درمل وی لګي نو زه خپل چې زه به خپل یو خاطره وایم چې موږ نکه به مخدایو بخي چې دای به کړه ناروغ موږ به کوټه ته ورالو د نسبتا نورو کوټو ته باید کوټه کې بل ډول بوی خورو یعنی کله چې ماشومان هغه بوی هم نشوي درکولای شي څه شي بوی دی خودم ریا ته وس راځي لکه شربت ته ورته یا د زینو درمل بوی شي وی کنه او د شربت سم ماشومته به شربت لا بوی سم د ماشومته به آشنای شي هغه بوی یعنی ډیر تریو لګي یا اصطلاح یعنی
ځلان سبو بخشه د دې خاطر چې دلته ساس په کیسه کې دا ناروغ جدي ناروغ دی څنګه ذهن ته مو درونه ګرځیدل چې دا شربت په ځای او دغه خاطره هم ستاسو و د دې په ځای فرسن د الکول بو یاد کې د پیشکاری بو یاد کې
البته ما د خپل خاطرې په یعنی خپل خاطره مې درلود چې دغه بو ما ته شاید نرسو کې بل ډول لاګل شي ما ته دغه بو کې د الکول هم د شربت ورته کار دی یعنی داس نه دی ویل شي کیسه کې چې حتمی د شربت بو وکنه
یعنی مطلب مو دوا یو بوی دی دوا یو بوی کنه
دوا
تاسو په دې کې سکه وړاندې لیکي په وشتو کې داسې ګوتی تیر کړي لکه چې ورسره په عذاب وي فکر نه کوم ځلان سب چې دا وینا ده تاسو حکم کوي چې سړی په عذاب دی
یار زکه زکه فکر کوم چې یو څوک ته تشویش لاندې وی یا پندښنه کې وی هغه سر کې ګوتې وای یا داس یو عملونه کوي چې یعنی دای خلکو د خی چې د سړی تاثیر لاندې دی یا کوم مشکل لري یا
او بخښي دا خبره موسمه ده زما مطلب دا اوسه دغه جمله سورسته تاسو په سل کې چې لکه چې ورسره په عذاب وي دا جمله مداخله ده
فکر کوم مو چې دقت ورته وکړ د جمله ته کواینا وای شاید داس مې وایلی وای چې یعنی دای په عذاب وو خو دا دلته زما په نظر یعنی شاید لوستون کې ذهن ته یو تصویر ودرې چې یو څوک په سر کې ګوتې وای لکه ورسره په عذاب چی وي دا لکه کلمه واینا ته نږدې کیږي خو فکر کوم داسې وچه واینا به هم نه وي او بلکې یو تصویر به د لوستون کې ذهن ته ودروي
له همدې لکنه وړاندې په یو بل جمله کې هم تاسو استفاده کړئ دا مثلا تاسو چې لیکي چې ساري داسې کوشش کړ لکه خپل خبرې ته چې دلیل ګوري دلته یو خبره ده ځلان څه کله چې لیکوال فکر کوي چې لوستونکي سم په خبره پوه نشو یا به پوه نشي یو تاکید ته مخه کوي مثلا همدا جمله کله چې همدا شی به همدا اوس چې زه فکر وکم چې زما سوال واضح نه و نو ممکن زه تاسو مثال درکم کنه یعنی د سید رابشم د بلې برخې ته رکسه البته د ایو ځای حرکات دی مثلا سری حرکات لاس سترګوتن ونی وشته وشتو ته ور پکړل وشتال وزې ستونی سخکیږي لاړی تیروي دغه جمله مو لنډ لنډ لیکلې دي کله چې حرکات سر په سر راځي جمله اکثرا وخت لنډ موثر وي د ته مو پامو که په خپل د جمله همداسې لیکل شي
بالکل د جمله ته په پام سم لاندې راخستې دي ځکه هغه چې خپله کله کیسه لیکم کوشش مې دا وي، هڅه مې دا وي چې څومره لنډې جملې انتخاب شي، او که په لنډو جملو کې یوه خبره واضح کیږي نو درازوالی یا اوږدوالي ته به حاجت نه وي. البته دې ته په پام چې کیسه اوږده نه شي او د بې ځایه اوږدوالي نه وژغورل شي، په دې خاطر مې
او البته حرکات چې سری وي لنډې جملې اکثره وخت بهتره وي. مکالمه هم لنډه راغلې ځلان صاحب، خو د سر ویشتې سپین دی، د لاس ویشتې سپین دی، د مرګ خبره کوي، سپین رنګ د مرګ سیمبول دی، قصتی مو دا ویشته سپین کړی دی، او تکرار مو هم د همدې لپاره یاد کړی دی، یعنی تکرار کړی مو د ویشتو کلمه.
ویښته که دلته په دې کیسه کې موږ فکر وکړو د سړي سپین ویښتان، د ویښتانو راتویدل یا د لاس سپین ویښتان یا د سر ویښتان خپله د ژوند وروستی یا د زوال ورځې ښایي، یعنی چې دلته د سیمبول په توګه ترې کار اخیستل شوی دی، او یعنی دا ویښته د ژوند سره تشبیه کولای شو چې د راټوکېدو سره یې خپله زوال هم پیدېږي، او که انسان وغواړي یا ونه غواړي د ژوند یعنی موږ ته درېږي نه او روان وي.
او سپین رنګ هم د مرګ سیمبول دی. کله چې په کیسه کې په شیشو مړې خولې رامات وي، بیا د کړکۍ له پرانیستلو سره شمال نرم لګي، فکر نه کوي چې کله چې په کړکیو خولې کړې وي هوا باید یخه وي، شمال باید نرم نه وي، پوست نه وي؟
د دغه جملې ته مخکې دوام ځل چې کله ما هغه کیسه ولوسته دغه خبرې ته مې پام شو چې کله کوټه دننه لخوا ګرمه وي او بیرون یخ وي، دغه وخت کې کړکۍ یا دغه شیشه، البته شیشه یا د هم شیشه خولې کوي، خو ډېر بې ځایه به هم ځکه نه وي دغه تصویر چې پوړي کې هم ګرمي وي، نو ښایي چې کیسه خواله البته شیشه خواله کړي وي او داسې وغیره رامنځته شوی وي.
د کړکۍ له پرانیستلو وروسته تاسو لیکي د باندې چوپتیا وه، مطلب مو څه دی؟
یعنی د باندې څوک نه و، یعنی نه ماشومان، یا چوپتیا په دې معنا چې یعنی د څه غږ نه و یا دلته څوک موجود نه و، مالته بیا وروسته راځي چې
وروسته ته به زراش. همدا کافي نه دی چې پتنګ تر سپین ګل تاوی شي او هلته د شایسته خړې پیشو خوب ډیر هنری راغلی دی، خوب په خپله د چوپتیا معنا ورکوي.
بالکل لغس کروشی کیسه یو سر سره لنډیږي، خو یعنی ما داسې وغوښتل چې لومړی که چوپتیا یاده شي وروسته د ګل د پتنګ تاوېدل او د هغې نه وروسته پیشه خوب، دا به لوستونکي لپاره لا په زړه پورې وي. زما مطلب دا و چې که د چوپتیا کلمه لرې شي کیسې ته کوم تاوان نه پېښېږي، بلکې لا هم رالنډېږي. زما مطلب دا و چې که لومړی چوپتیا یاده شي وروسته به پر پتنګ او پر ګل د پتنګ تاوېدل او د هغې نه وروسته د پیشو خوب د لوستونکي لپاره لا په زړه پورې وي.
ځلان صاحب، زما په فکر د یو لوستونکي په صفت باندې دا ډېره شایسته کیسه ده، سره راټوله ده، سره راغونډه ده، اضافي شیان پکې ډېر کم دي، او طبیعي خبره ده چې ځینې ډېرې وړې خبرې لکه همدا چوپتیا چې تاسو وویل چې ما د دې لپاره دا کلمه دلته راوستله چې لوستونکی پوی کم کنه. ناقدان وایي د کیسې په کلماتو لوستونکي مو پوهوي، د کیسې په اعمالو باندې لوستونکي پوهوي.
زما خپل تل هڅه دا وي چې که په کیسه کې یعنی یوازې د کرکټر ظاهري څیره جوړو، نو طبیعي خبره ده چې یوازې هماغه د کرکټر ظاهر به پکې وینو، خو که معنوي اخیر اخلو یا سیمبول کارو بیا هم له کیسه له ځان سره اخلي، او ښایي ډېرو صحنو ته مو بازیمت ته مې داده چې په کیسه کې د کرکټر تر دې صفاتو چې قد یې څومره دی، د سترګو رنګ یې څه ډول دی، پوزه یې لنډه ده که اوږده ده، تر دې هر څه به د کړنې به د دوی مهمې وي او د دوی کړنو ته باید پام وشي.
دا مهمه ده که د کرکټر پوزه یادوو چې پوزه یې لوړه ده، او همدغه لوړوالی په کیسه کې نقش نه لري، نه به یې یادوو. که د کرکټر سترګې شنې یادوو یا تور یادوو، که همدغه شین رنګ او یا تور رنګ او یا لوی او وړې سترګې په کیسه کې نقش نه لري، نو دا به نه یادوو. زموږ د کیسو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، موږ دا اورېدلی دی چې ظاهري بڼه د کرکټر به تصویروو، خو کرکټر خو ظاهرا ډیر څه لري، د سر له ویشتو نیولې د پښو تر نوکانو پورې. مثلا ستاسو په دې ویشته کیسه کې ولې د پښو نوکان نه دي یاد شوي؟ لاس یاد سوی دی، گونج گونج سوی ده، ولی پښې نه دی یادې سوی. د دې له خاطر سه دغه نور غړي د کیسې له محتوا پردي دي او یا ورته نږدې نه دي. همداسې ده تاسو سره سره نظر یاست؟
بله دقیقا، ځکه دومره تړاو نه ورسره لري، هغه څه به انځوروو چې د کرکټر له روحیاتو سره تړاو ولري، او که ظاهري انځوروم دومره باید زیات نه شي چې نوره د معنوي اړخ یې او د دوی کړنې رڼا پاتې وي. موږ د کرکټر په نور صفاتو پسې تللي وو چې مثلا د ویښتانو یا په غوږونو یا لاسو، لکه تاسو یادونه وکړه. بالکل هم نظر یم.
ځلان صاحب ډېره مننه.
له تاسو مننه.
وسم د نړۍ د یو خورا مشهور کیسه لیکوال البرت کامو د یو ژباړل شوی کتاب پاړه د اتم ټولګي د یو زکونکې حریوانه سر د سر شریکوم چې دا کتاب لوستي او د دې کتاب په اړه کې خپل نظر را سره شریکوي.
ران په هوای ننداره چې دغه کتاب لیکوال البر کامو د پښتو ته ژباړه حیات ژوند کړي. د ننداره څلور لوپاړي لري، او یو مور او لور چې په خپل کور کې او میلمستون لري، هغه میلمانه چې دلته راځي دوی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره وژني، او غواړي چې د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو وروسته له کوم ځای کې چې ژوند کوي کډه وکړي. او دوی دغه کار چې کوي جرم نه ګڼي، او وایي چې هغه خلک چې وژني یې بې غمه وي، د دې مجبور نه دي داسې کار ته ملا وتړي چې زغملی او کولی نه شي. ضرور نه ده چې زړه د خفقان له امله مړاوي شي. دغه مور او لور چې په کوم هیواد کې ژوند کوي خوشحاله نه دي، خپل نیکمرغۍ په یو داسې ځای کې ویني چې ساحلونه یې آرام ولري، پسرلی په زرهاو ګلان شنه کړي، او خارونه یې ګڼه ګوڼه ونه لري. د دوی ځای ته یو میلمه چې فصل کې د دغه مور زوی دی، او شل کاله وروسته یې خپلې میرمنې سره دغه هیواد ته راځي، او میرمنه کوم بل میلمستون ته بیایي، او دی خپل کور ته راځي. خو مکر مور او خور هغه نه پیژني، او دی هم یو فرصت په تمه وي چې دوی ته ځان ور وپیژني، او دی د دې لپاره راغلی چې مور او خور خوشبخته کړي. خو مګر مخکې له دې چې دای ځان ور پیژني، مور او خور هغه وژني، او وروسته د هغه د فسفورډ په لیدلو سره پوهیږي چې د خپلې کورنۍ کډه یې وژلی، او مور بیا ځان نشي بخلی، او هغه هم ځان وژنه کوي. شخصا ما چې کومه موضوع ترې واخیسته، هغه د خودخواهي موضوع وه. کله چې انسان یوازې پاتې شي ودرېږي، نو حتما خودخواه کیږي. او دغه مور چې دا مخکې له دې هم ډېر قتلونه کړي، خو چې کله خبره د هغې تر کورنۍ را ورسېده، نو بیا یې ونه شو زغملی او ځان وژنه یې وکړه. او په خیرو کې د کتاب یا د سیزیف افسانه هم راغلې ده چې د دغه ژباړه محمد اکبر کرګر کړي، او سیزیف ولې د خدایانو له امره سرغړونه کوي، او بیا خدایان هغه ته د ژوند تر پایه کومه سزا ټاکي. د دغه افسانې لوستل تاسو ته پرېږدم.
لاغلی حریوان مننه په دې هیله چې د دې او نورو ټولو افغان جنو پر مخ بند ښوونځي پرانیستل شي. له همدې هیلې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستور ما تراړه تازه تازه